د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی په یو ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا د کورنۍ په اړه معلومات خبرولو په سر د فیکټس فوکس ویب پاڼې پاکستان کې د تړلو ګام د پاکستانی صحافیانو تنظیم په سختو ټکو غندلې. د پاکستان مرکز کې واکمنه ګوند یو مشر ویلي تر اوسه وزیر اعظم ته د نوي پوځي مشر ټاکنې لپاره نوملړ نه دی لیږل شوی. مخالفه ډلې وایي داسې ښکاري واکمنه ائتلاف کې د نوي مشر په ټاکنه اختلاف دی. د یورپي پارلیمان مشر ویلي طالبان غواړي ښځې پټې کړي خو یورپي پارلیمان غواړي هغوی پرمختګ وکړي. او په خیبر پختونخوا کې د صحت چارواکي وایي د پیدایش په وخت د مور او ماشوم د مړینې شرحه سیوا شوې. علتونه یې څه دي؟ په دغې او یو شمېر نور موضوعاتو راپورونو لپاره موږ سره اوسئ. دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی او نن د نهې ورځ د کال 2022 نومبر د میاشتې 22 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلو ته، او دغه راپور د پاکستان پایتخت اسلام آباد څخه به موږ ته پیرولا شاه صاحب راکوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا د کورنۍ په اړه معلومات په خپرولو باندې د فیکټس فوکس په نوم باندې چې کوم نړیواله ویب پاڼه ده، د هغوی ویب پاڼه په پاکستان کې د تړلو ګام پورته کړی شوی دی. په کومې چې د پاکستان د صحافیانو د تنظیمو د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوونکو ډلو سختې نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر پر ټاکنه باندې هم په ملک کې د سیاسي ډلو ترمنځ خبرې روانې دي. په دغې به نور تفصیل د پیرولا شاه صاحب څخه اخلو. هغې موږ سره دا وخت ټلیفون د لارې ملګري دي. پیرولا شاه صاحب، ستړي مشئ.
مننه اشفاق صاحب.
مننه ستاسې پیر صاحب. د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا د کورنۍ په اړه باندې چې کوم د هغوی جایدادونه دي او په کومه ویبپاڼه باندې فیکټس فوکس باندې هغه دغه شوي وو، د هغې ویبپاڼې په تړلو باندې د پاکستان د بشري حقونو تنظیمونو او د صحافیانو د تنظیم لخوا کوم بیانونه مخې ته راغلي؟
اشفاق صاحب، غندنه کړې ده دغه تنظیمونو د فیکټ فوکس د تړلو. د ایچ آر سی پی یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چې کومه پخوانۍ مشره وه او اوس هم غړې ده، زورا یوسف، هغې ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان کې داسې د بده مرغه داسې ادارې دي چې هغه ځان د تنقید نه او یا د هغې مشران چې کوم دي ځان ماورا ګڼي او نه په هغې باندې څوک تنقید کولی شي. دې ته غبرګون کې هغې ویلو چې دا فیکټ فوکس نومې ویبپاڼه چې ده نو دا تړلې شوې ده. دغه شان چې د صفیانو تنظیم دی پی ایف یو جی، د هغې مشر افضل بټ هم د دې غندنه کړې ده او هغه دا ویلي دي چې کوفرس کا یو اخبار یا یو ټی وی یا یو ویبپاڼه څه قسمه داسې خبر ورکوي چې کوم پاکستان کې ګڼلی شي، حکومت غنی چې دا د ملکی قانون په ضد دی، نو باید چې هغې باندې څه قانوني کاروایي وشي په ځای چې هغه دې وتړلی شي. نو تړلی څه هغه ویل چې دا یې سهل نه ده، د غندنه یې کړې ده. دغه شان چې کوم نړیوال تنظیم دی رپورټرز وداؤټ بارډر، هغې د دې غندنه کړې ده چې ګنی دا د سینسرشپ یو ناوړه مثال یې ګرځولې دی. اشفاق صاحب، د دې وړاندې پاکستان کې چې کوم دنو میډیا د بندیزونو سره مخ ته وخت په وخت داسې فشار اچول کېږي د ریاستي ادارو د طرف نه، د حکومتي ځینې موضوعات داسې دي پاکستان کې چې د پاکستان میډیا چې ده هغه پرې سره ازادانه رپورټنګ نشي کولی، که هغه د بې درکه خلکو شخړه ده، که بلوچستان حالات دي، که دغه شانتې د بلوچیانو د زورولو خبرې دي، نو د پاکستان میډیا چې کومه ده یا د پی ټی ایم سره تړلې کوم معاملات دي، په دې باندې اعلانیه او غیر اعلانیه بندیز دی چې نه خو په شخصي ټلویزیون چینلو په دې اکله څه خبرونه چلیږي او په اخباراتو کې ورته ډیر کم ځای ورکول کیږي. جی
پیر صاحب، بل خبره د پاکستان د نوي پوځي مشر په ټاکنه باندې هم دغلته کې د مخالف سیاسي ډلو دا دریز دی چې ګنی د واکمنه ګوند ائتلاف او پی ډی ایم ترمنځ اختلافات دي، نو ځکه تر دې وخته پورې وزیر اعظم ته هغه نوملړ نه دی استول شوی چې کوم نوي د آرمی چیف د ټاکنې لپاره کاندیدان دي. د هغې
اشفاق صاحب دی باندې خو اوس نن دوه مورز ده چې په میډیا کې مو خاص کار سیاستمدارانو په اندېښنې مخې ته روان دي، لکه پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم په دې اندېښنه ښودلې ده چې ولې دا سمري نه ده راغلې د فوزي جرنیلانو. دا نن ډېر یو بل مهم ملاقات شوی دی د آصف علي زرداري چې کوم د پیپلز ګوند شریک چیرمین دی، هغه د وزیر اعظم شهبار شریف سره ملاقات کړی دی. نن سبا چې کوم ملاقات کیږي حکومتي سیاست مدارانو ترمنځ، نو دا غي لوی دا غي موضوع چې د رغم دغه د فوز نه سر لخر د ټاکلو والی سری، نو دغه شان یو بل مهم غونډه شوې ده د شهبا شریف په مشرۍ کې چې پاره کې ویل کیږي د دفاع وزیر خواجه آصف هم او د یو سکیورټي ادارې مشر هم په هغه کې موجود وو، او دا غي رسو بیا په دغه میټینګ کې موجود د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی ملک احمد خان، اغه د دې میټینګ په خلیم کړه دي او د ایم وی ډی دی دا تبې سرګند کړه دا چې کی دي شي سبا پورې دوی ته سمري ملو شي دا غ جرنیلانو کم کې چې په وزیر اعظم د فوج د نوی سر لخر انتخاب کوي. اشفاق صاحب دا د روند نه وی دی کی دا سې کو سیډون کی دي ک قانوني ماهرین دي او سیاست مداران دي او کو دفاعي سیډون کی دي، اغه وی چې دا نور کله وکړه د فوج سر لخر کې ټاکل کېدو دا غي په پرتله دا ځلې په دې کې ډېر ځن راغلی دی، ډېره ډیلی راغلی ده چې دا سمري اوس پورې نه ملاویږي، نو په دې باندې اندېښنې لرلی شي. جی
پیر صاحب، د فیکټس فوکس چې کومه به پانه ده، آیا دغه اوس خلاص شوی پاکستان کې کنه لا هم تړلې پرته ده؟
اشفاق صاحب، دا خلاص شوی ده اوس په پاکستان کې، دا دوه ورځې تړلې شوی ده د خبر نه بعد، او اوس چې دی نو دا به پانه چې کوم ده نو دا کتلې کېدی شي په پاکستان کې. جی
ډیر مننه ساسي،
مهرباني. جی
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د پاکستان د پوز د نوی سر لخر یا مشر د ټاکنې په اړه باندې په هیواد کې په میډیا باندې سیاسي تاود بسونه شروع شوې دي، او په نه حال کې چې د هیواد ماشي وضعیت تر ډیر لاندې کې چیلوې ده، په هیواد کې سیاسي اړې غړې دي، او په پښتون میشته سیمو کې د ترخګری بدونه په تیزه شوې دي یا په دغه کې تیزی راغلی ده. پښتانه سیاستوال وایي چې د ملک په دې کړکېچن صورتحال کې د یو فوزي منصب ته دومره توجه ښایي چې د پنجاب طاقتور اسټابلیشمنت او سیاسي ګوندونه د اقتدار په جنگ کې ښکیل دي او نور څه ورته په نظر نه راځي. په دغه دړي و خبريال عثمان خان نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
پښتانه سیاستوال وایي د ملک په دې کړکېچن صورتحال کې د یو فوزي منصب په تعیناتۍ راپورته شوي سیاسي شور کې د هیواد نور مهمه ستونزې په شا تلي. د جماعت اسلامي مشر او د سینټ غړی سراج الحق وایي د پاکستان مسله په دې وخت کې د یو فوزي جرنیل ګمارل کېدل نه دي. ډیوه ته وایي دا مهال د یو عام وګړي مسله بیروزګاري د حد نه پورته ګراني او بې امني ده.
روزگار دے چې نشته ده، او د دې غټانو خلکو مسله صرف سیاست ته ایوان او اسمبلی ته رسیدل دي.
نوموړي ویل د پښتونخوا پر روانو حالاتو نن لدی ګون په ملکن کې یو لوی جرګه تر سره کوي چې پکې به د سیاسي شناخت نه پرته د پښتنو په ورپی خستونزو او په ځانګړي توګه د امنیت په سر خبري کوي. قامی سملای کې د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د نوي پوځي مشر د تقرری په اړه د وزیر اعظم خط دفاع وزارت ته ترلاسه شوه، د کوم روسته د فوس هډکوارټر جی ایچ کیو ته لیږل شوه، او دا چې اوس په دوه درې ورځو کې دا پروسه سر ته ورسی. د قامی جمهوریت غورزنګ د خیبر پښتونخوا مشر بشرا گوهر وای د پنجاب د واکدارانو په جنگ کې د پښتونخوا وسایل کارول کیږي او د پاکستان ايني اداري پر روان صورتحال غلي ناشتي.
حکومتونه بدل شلل، یو ګوراګي حکومت لاړ بل کې ناست، خو ټولو دې ته دا چې جرنیل بسوکی چې راځي به او چیف اف آرمی سټاف به لګي، نو دا خو د شرم خبره ده چې د آئین کې دنه یو لاره خو دې شوې ده. اکی باندې پکار دي چې اپوینټمنټ وشي، دا د پرایم منسټر اختیار ده، خو پرایم منسټر په خپل ډیر په اختیار او بے وسر ښکاری دی وخت.
د پاکستان د فوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په 9 نومبر د فوز د مشرۍ موده سر ترسی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیئر ډیپټي چیرمین عبدالرحیم زیارتوال وایي د مودو راسي پاکستان کې روانو غلطو پالیسیو له کبله هیواد په نړیواله کچه یوازې والی او دننه آئینی بحران سره مخ دی. دیوه ته وایي په نږدې شوې نړۍ کې د پښتنو سره ناوړه چلند روان دی.
مسافر کا موجود بدل سی دنیا پر گٹ گٹ کی بڑی پردیسوں کی مسافروں کی زمس کام زون کی مدا زون دغه صورتحال چې چارا چوکی را منست کی رائے ہوں گی دی موږ په ډیر پکلک مزمت کړی دی. دا رنگا چې دا کم څه روان دی نه موږ ته قابل قبول دی او نه دا چی کار دی.
د فوز ویان جنرال بابر افتخار تیره میاشت ویلي چې اوسنی پوځي مشر به د خپلې دندې د مودي غزولو خواست نه کوي او په خپل وخت به د پوځ مشري پرېږدي. جنرال باجوا د تیرو شپږو کالو راسي د پاکستان د فوز مشر دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو سره اوسئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکی پولی په خرلاچی سیمه کې لا هم قلاره دی او چارواکي هڅه کوي چې د کورمې ایجنسۍ د قبایلو او افغانستان کې د طالبانو واکدارانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې د ستونزې حل راوباسي. د کورمې ضلع یو قبایلي مشر ډیوه ته ویلي دي چې د افغانستان غاړې ته ځمکه د دوی د قبایلو ترمنځ مشترکه ده او دوی قانوني اسناد لري. بلې لور ته دغه د خرلاچۍ لاره لا هم تړلې پرته ده او د پاکستان غاړې ته سوداګر شکایتونه کوي چې ګنې د ستونزو سره مخ دي. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواري د دغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د تیر خالی او اتوار پر ورځ د کرمی ضلع په خرلاچی او بورکی علاقو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي حدودو په سر د دواړو هیوادونو د پولي ځواکونو ترمنځ شو وسلوار نښتو نپس نن په درېیمه ورځ هم د خرلاچی کاروباري پوله تړل شوې وه. البته اوس په سیمه کې آرامي ده او د خرلاچی او بورکی اوسیدونکو له اړخه د پولي پورې غاړې ته د افغانستان حکومت لخوا په متنازع ځمکه د سړک جوړولو باندې اعتراض کولو نپس د دغه شخړې هوارې لپاره نن هم د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو کو ترمنځ خبرو اترو دوام لرلو. دغه خبرو اترو په اړه وایس اف امریکا ډیوته په سیمه کې د آزاد سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه پرون تر ماخامه پکې کوم خاص پرمختګ نه وشوي. البته زاید د بورکی او خرلاچی مشران غواړي چې دغه شخړې هواره د پاره دي د پولي دواړه غاړه ته آباد قبیلو مشران ته واک ورکړي شي. د خپل دغه وړاندیز په اړه د خرلاچی او قومي مشر اونلی داسي یي هم د دغه ځای مشرانو په وینا د پرون ورځې خبرو اترو کې د افغان حکومت طالب چارواکو د سخت دریز له وجې هغوی کومې موافقې ته ونه رسیدل. خو تر دغې مهاله د دغه خبرو اترو په اړه د افغانستان حکومت کوم رسمي غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خرلاچی پوله په درېیمه ورځ هم تړل کېدو له وجې د سیمې یو تاجر مصاحب حسین توري یې چې هغوی د مالي تاوانونو سره مخ شوي.
پریشان دی والا
پسیمه کې د تازه امنیتی وضعیت په اړه د ځای وسیدونکو په وینا د خرلاچی او بورکی دواړه غاړو ته د دواړو هیوادونو وسلواله د پولي ځواکونو په خپل سنگرونو کې ځای پر ځای شوی او د پاکستان اړخ ته ځای رضاکاران هم د امنیتی ځواکونو سره اوګه پوګه موجود دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی
چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رساتا
په امریکا کې د بشري حقوقو د سار تنظیم د ترکیې په چارواکو باندې تور پورې کړی دی چې د ترکیې څخه یې افغان کډوال وستلی. دوی وایي چې دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې جون یې د خطر سره مخ دی. په دغې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
دا د احمد لپاره خطرناک وختونه دي. احمد د ده اصلي نوم نه دی. مونږ د امنیتي دلایلو له مخې د هغه اصلي پیژنګلو نه خایو. احمد په یو وخت کې چې د امریکا له خوا روزل شوی پایلټ وو، له طالبانو سره به جګړه کوله. له تیر یو کال راهیسې په استنبول کې دی. په امریکا کې د پناه غوښتنې پروسې په انتظار دی.
آی نو ا کپل پیپل دټ هاز بین ډیپورټډ اند فیو اف دیم ور
زه یو څو کسان پیژنم چې بیرته خپل وطن ته شړل شوی دي او په هغوی کې ځینې پخوانی پوځیان ښکارېدل. طالبان وایي دوی د تیر حکومت پوځیانو ته عامه بخښنه کړې ده خو نه یې ده کړې. موږ خبرونه اورو چې دوی اوس هم څارل کیږي، وژل کیږي او تښتول کیږي.
د ترکیې د مهاجرت اداره وایي چې سخت کال یې څه د باندې 50,000 افغانان د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. د بشری حقوقو د سار سازمان په دې میاشت کې یو راپور خپور کړ چې چارواکي په زور او بې توپیره د افغانانو د شړلو تور لګوي.
هغه څه چې موږ یې ګورو دا دی چې دا خلک عموماً په ښارونو کې راټول شوي، د پولیسو په لویو عملیاتو کې، د ایستلو په مرکزونو کې ځای پر ځای شوي او بیا په خپله خوښه د بیرته ستنېدو لاسلیک کولو یا منلو ته رضا کیږي. د دې راپور سرلیک دی هیچا له ما نه وپوښتل چې ولې ما افغانستان پرېږدي، او دا د دې حقیقت لنډیز دی چې په راپور کې اچا ته دا فرصت نه دی ورکړل شوی چې د پناه غوښتنه وکړي.
د ترکی چارواکي د جبر تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دوی د نړیوال معیارونو سره سمون لري. ترکیه د شاوخوا 4 میلیون کډوالو قربتوب کوي چې پکې غټه شمیره د شام د وګړو ده.
ترکی ته د نو راغلو افغان کډوالو شمیر اوس د سوریایي کډوالو په پرتله زیات دی. له همدې عمله د ترکی حکومت د افغان کډوالو له یوې نوې څپې یاره لري.
تمه کیږي چې د ټاکنو په رانږدې کېدو سره به د افغانانو رای اچونه نوره هم پیوړې شي. چارواکو دا اعلان هم کړی چې په استنبول کې د احمد په ګډون د ډیرو افغانانو د اوسېدو جوازونه نه نوی کیږي. د نوموړي مدا په دې میاشت کې پای ته رسیږي. خو احمد وایي چې امریکا ته د پناه غوښتنې لپاره د هغه وروستۍ مرکه کې یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره د بیا یو ځای کېدو هیله څرګندوي.
دا زمانی سره سالی ده، نو زه هیله لرم چې امریکای ته لاړ شم ځکه چې زما کورنۍ هم په امریکا کې ده. زه چې کله هم په پښتو کې ګرځم را ګرځم نو ویریږم چې هسې نه پولیس پاسخ اسناد بغواړي او زه اسناد نه لرم. که ونیول سم چې دای سي بیرته مې وطن ته وشړي او زه افغانستان ته له درس ستنېدو ډېر ډارېږم.
راتلونکي اونۍ بعد احمد د ژوند پریکړه وکړي، بیرته افغانستان ته اخراج او ممکنه مرګ یا د هغه له کورنۍ سره د نوي ژوند هیله.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا وایي چې په افغانستان کې اوس هم تر شپږم ټولګي پورته د جینکیو په تعلیم بندیز دی او د افغانو ښځو حقونه ډیر زیات له خطر سره مخ دي. نوموړي پرون اروپایي پارلمان ته ویلي دي چې ډېر زر به نړۍ بیا د طالبانو لخوا د خلکو عامې سزاګانې او سنګساریدل وګوري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دوه اونۍ وړاندې د قاضیانو څخه غوښتلي دي چې هغه د دوسیې چې د حد او قصاص شرایط یې پوره کړي دي، حد او قصاص ورباندې جاری کړي. د بشري حقونو فعالان وایي طالبان د شریعت څخه د خپلو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کار اخلي او د خلکو سره انصاف نه کوي. په دغه باندې زموږ همکار منزه شهید تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د اروپایي پارلمان مشر تیره ورځ پارلمان ته وویل چې ډېر ژر به نړۍ بیا د طالبانو لخوا د خلکو عامې سزاوې او سنګسار وبیني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دوی اونې وړاندې لخپل قاضیانو غوښتي چې حد او قصاص عملي کړي.
Reports from Kandahar indicates that the world will
La Kandahar raton ki raportuna shay nade bader jar wawini che Taliban da khpal te hukumat gunde da khalgu ami sazawi sangsara wal padru wahal aw da badan da gado prekawal phalkri
khup Afghanistan ki da maidan khar pokhwani kharwala aw da bashari haqqono mudafi Zarifa Ghafari wai na da narewalo pojmano aw na ham da Taliban pojmano bawar lari zaka che pa amal ki هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.
طالبان نن نړیوال قوانین مني د کچاغول وای نړیوال قوانین ټول غیر اسلامي قوانین دي. د افغانستان قوانین نه مني هغه وای چې هغه قوانین هم دوی ته اسلامي قوانین نه ښکاري. دوی په امر شی باندې چې خپله لګیا دي روان دي په هغه باندې روان دي او لګیا دي. د دوی د تصمیم او تعهد د خپل هغه کوم خراب او غلط او بد دریځ باندې چې ولاړ دي نه اوري. نو دا چې نړیوال فقط د میزونو شاته دریږي او یو څه سیستم ورکوي که د دې باندې د افغانستان کړکۍ چلیدی سرننه به حلیدی شوی.
افغانستان کې یو پخوانی قاضي وایي د طالبانو حکومت کې خودسری شتون لري او د خلکو سره د شریعت نه بلکې د مخالفت پر بنسټ چلند کیږي او دا چې په خپلو څنګه کې مسلکي خلک هم نه لري.
وکیل مدافع نشته، قاضي مسلکي قاضي نشته، یعنی ټول هغه مسلکي کسان ته زوایم د دې هر کار کې په هر ډیپارټمنټ کې پروفیشنل کسان ضروری دي. اوس په کابل کې یا په ټول افغانستان کې هر موضوع چې دی د طالبانو په حکم کې دی، نه د شریعت په حکم کې دی، نه د قاضي په حکم کې دی، نه په سرنوال په حکم کې دی. موږ په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان تقریبا د 250 نه زیات خزینه قاضیان وو او بلکې ما ټول هغه سړي چې وو ټول مسلکي پروفیشنل کسان په ستره محکمه کې او په ټول ولایتونو کې دا کسان په قاضي په حیثیت کې کار کړی وو. سیستم وو په دې کې وکیل وو، څارنوالي وو، حقوق څارنوالي او دې نه بعد محکمې ابتدایي وه، بیا استناف، بیا ستره محکمه. په دې کې یو سیستم وو.
د دینی او اسلامي لوړو زده کړو عالمه زهرا جلال وایي د حدود او قصاص شرعي نظام عملي کول یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي، عدالتي او انتظامی نظام غواړي کوم چې په افغانستان کې شتون نه لري.
هغه حدودونه هغه وخت کې جاری کیږي چې یو حاکم یو عادل حکومت موجود وي. حاکم او عادل حکومت هغه حکومت دی چې ټول یو رقم ته ولیدل شي او په یو سترګه ورته وکتل شي. دویم دا باید دلته فقر دامنگیر نه وي، حاکم باید عادل وي، صادق وي. دا هغه څه دي چې باید ټول موجود وي. کله چې اوس سارق غلا کوي مونږه باید دا معلوم کو چې آیا دغه امیر دې ته رسیدګي کړی دی، دې لپاره کوم کارمندنه شوی دی، دا چې غلا کړی دی دا غلا د دې مرګ بچ کولو لپاره غلا کړی دی یا نور څه. کچیرې مرګ بچ کولو، فحشا بچ کولو لپاره دی غلا کړی وي، دغه وخت کې خو باید امیر لاس کاټ شي، نه د مجرم لاس کاټ شي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت تیره اونۍ عامه پارکونو ته د ښځو په تاګ د بندیز ترڅنګ ښځې له ورزشي کلبونو او حمامونو څخه هم بندې کړې. په افغانستان کې د جنکیو متوسطه او عالي ښوونځیو ته د تلو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې پر کار کولو او آن تر د ښځو د جامو څرنګوالي بندیزونه لګېدلې. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
د سور صلیب نړیواله ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د ولس اقتصادي وضع ډیره زیاته بده ده او غوښتنه یې کړې ده چې د بشري مرستو کې دې اساني پیدا کړی شي. خو نړۍ وایي چې طالبان د ولس د بنیادي حقونو د یقیني کولو او ټول شموله حکومت د جوړولو د خپلو ژمنو نه په شا شوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په راپور کې وړاندې کړي.
د سور صلیب نړیواله ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د ولس اقتصادي وضع ډیره بده ده او خلک د ژوند په مبارزه کې بوخت دي.
موږ وینو چې لا نور ډیر افغانان په رښتیا هم اړ دي چې د ژوند تیرولو لپاره خپل د روزانه استعمال شیان خرڅوي. که یو خوا ته دوی د ځانونو ګرم ساتلو لپاره شیان اخلي، نو بلې خوا ته ورسره د خوراکي سیزونو او نورو ضروري شیانو بای هم لوړې شوې دي.
شعیب زیاته کړه چې سور صلیب په افغانستان کې تر لس نیم زرو ډاکټرانو، نرسانو او صحي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي او 80% د افغانستان په جیلونو کې قیدیانو ته خوراک هم رسوي. د سور صلیب انتظامی مشر شعیب ویل چې په افغانستان باندې د طالبانو واکمنېدل وروسته پر ځای شوي اقتصادي بندیزونو د خلکو ستونزې ډېرې سیوا کړې دي، ځکه چې د بشري مرستو په وخت رسېدل ګران شوي دي. کابل کې د قالینونو کاروباریان وایي د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د بد اقتصادي وضع او د سیلګرو د نشټوالي په وجه د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی.
اوس کاروبار خراب شوی دی، روان دی ډېر خو. د کرونا وایرس بندیزونو او په افغانستان کې د واک بدلیدلو سره کالینونو کاروبار په ټپه ودرېدلی دی.
نړۍ غواړي طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون هر چا ته بنیادي حقونه ورکړي او په هیواد کې د رښتونی جوړ جاړې د پاره ټول شموله سیاسي حکومت قائم کړي. طالبان وایي دوی هر چا ته بنیادي حقونه ورکوي او د دوی حکومت ټول شموله دی. د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ په وروستۍ غونډه کې هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او د افغانستان لپاره د روس د صدر استازي ویلي وو چې په تیره غونډه کې د طالبانو کومې غوښتنې شوې وې د هغې د منلو په ځای یې خلاف لاره خپله کړې ده.
دوی یعنی طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. موږ د دوی سره دا نشو منلی. په دې حالاتو کې ضروري شوی و چې د سیمې ملکونه راغونډ شي او د روانې تګلارې په اړه خبرې وکړي. له دې امله موږ د هیڅ یو هیواد یا اتارټۍ یرغمل نه یو.
دا وخت په افغانستان کې طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته په جنکو د تعلیم پابندي لګولې. د دوی په کار روزګار او تګ راتګ هم ځینې بندیزونه لګول شوي دي. نړیوال ادارې په طالبانو تور لګوي چې د پخواني حکومتي غړو خلاف ګامونه پورته کوي. طالبان ته تورونه پکله کړې دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نغواګی. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې پرون د پاکستان د پوز په کاروان باندې ځانمرګ برید کې یو لاروی وجل شوی وو. د دغه پیښې په اړه باندې د تازه تفصیل لپاره زو د ډیو خبريال عدنان بیټنی سه پلوتا غیدار کلی کو. عدنان بیټنی سه په خیر اغلی.
مهربانی اشفاق صاحب.
مننه مننه. تاسو سره اورستې حال دغه پیښې څه دي
اشفاق صاحب؟ لمړی خو د پاکستان د پوز لخوا اوس تازه یو بیان جاری شوی دی او په هغه کې ویل کیږي چې ورسره په سیر قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان سره روغه علاقه کې وسلوال طالبانو سره نښته شوی دی او په نښته کې د پاکستان د پوز یو عسكر وجل شوی دی. خو د پوز په دې بیان کې دغه علاقه کې ترهګری لمن زړلو هوټ کار کړی شوی دی. زبر تاسو ته یاد خپل اروېدونکو او کتونکو ته وایم چې دا هغه علاقه ده چې پاکستان فوج دل عملیات هم کوي او د عملیات وروسته دغه علاقې د هر قسم امنۍ څخه پاکي ګرځول شوی او کډوال هم بیرته واپس کړی شوی دی. بل طرف پرون پټانګ ضلع کې چې دی په امنیتي ځواکونو په قافله باندې ځانمرګ برید شوی وو او د ټانګ ضلع پولیسو او انتظامیه وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې دغه د امنیتي عسکرو قافله له جنوبي وزیرستان نه روانه وه او کله چې ټان کرن کې دنو ډبره پسیمه کې په سړک د پاسه په دې زرمرګي برید شوی دی او دوی ویل دي چې په دغه زرمرګي برید کې یو لروي چې دی هغه وړل شوی دی او زرمرګي ټیک هغه خپل برګي تو کې چودولي. کله چې په دغه قافله کې د فوز د ایو حساس ادارې افسر کورنۍ په دې کې روانه و هغه کورنۍ ته ځان نه دی اورشتي ځکه چې د هغه تر استعمال لاندې چې کم گاډه و هغه بولټ پروف او یوازې یو لروي چې دا هغه پکې وجل شوی دی. تر اوسه پورې دغه پیښه ذمہواری هم چا په غاړه نه اخستی خو د ټانک پولیسو ویلي و دلته عملیات کړي خو په عملیاتو کې کم داسې ممکنه یا شکمن کسان نه دي نیول شوي.
ادنان بیٹنی اوس دغلته کې څه حال لري؟ دغلته کې د عام خلکو کاروبار روزګار او ژوند څنګه روان دی؟ د پولیس لخوا دغه چا په مار عملیات لا هم دوام لري او یا دغلته کې اوس دغه عملیات تړل شوي؟
او پولیس له خوا ویل کیږي پرون چې دغه 14 نوښو سمدستي په زیات شمیر سره امنیتی ځواکونه او پولیس دې ځای ته ورسېدل او په دغه سیمه کې د لټون عملیات شروع کړل او دغه تر شپې نه وخت پورې دوامدار وو. خو وی ویل چې تر اوسه پورې په دې کې هیڅ قسمه گرفتاری مخې ته نه راغلي او هغه وخت ځای وایس اف امریکا ډیوا ته ویلو چې کله دا 14 نوښو نو بیا تر ډیره ساته پورې د ټانک او وزیرستان ترمنځ چې د گاډو تک تک ملاره ده هغه د هر ډول ټرافیک د پاره تړل شوی و. خو نن دغه لار هم بیرته پرانستل شوې ده. بل طرف د علاقې خلک چې دي هغه غیر یقیني صورتحال سره مخ شوی دي او انتهایی زیات تشویش هم مې سوي او دا وایي چې په علاقې کې یو طرف د امن داوی کیږي خو په دې لړ نه موده کې بیا د امنۍ پیښه سیوا شوی او داسې د امنۍ پیښه چې پروستې کې بدلته زیات د مرګي بریدونه کېده خو د څه وخت راځي په دې کې کمایل دل شوی وو خو دلته بیا د مرګي بریدونه چې کوم پیښه دي دغه سیوا شوی دي. زما تاسو ته وایم چې یوازې سش کال په شمالي وزیرستان کې چې د سر ورسره په سیر مده و ځمړګي بریدونه شوې دي او په دې کې زتره زمواري چې دا هغه بیا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده.
ډیر مننه عدنان بیٹنی تاسو
مهرباني کور ودان
مننه. د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې چین او پاکستان یو لوازنامه کړی دا چې د پاکستان د نن بد لیتیم ذخیره معلوموي. لیتیم چې د برېښنا یا بجلی په چلایدونکو موټرو ترڅنګ د نن دور ډیر ضرورتونه ترسره کوي. ماهران وایي چې په خیبر پختونخوا کې ډیر ذخیره کېدل شي خو د دې د لټنې لپاره سرمایه‌کاری ته اړتیا ده. په دغه باندې نور تفصیل لپاره د ډیو خبريال احسان محمد خان طرف ته ځو. هغه یې راپور تیار کړی.
د ریډیو پاکستان په خورشوي ریپورت کې بیا د دغه لوزنامې په اړه دا تفصیل نه دی څرګند شوی چې آیا چین به د دغه مادنیات د لټنې سرته کولو وروسته څه عمل ترسره کوي. د پاکستان وتلې د معاشي او اقتصادي چارو ماهر کیسر بنگالی وایي
جس صوبه مې به نکلا ہے یہ دریافت ہوا ہے یا اگریمنٹ سائن ہوا ہے تو صوبے آن بورڈ ہے یا نہیں.
دے وائی پا یو صوبہ کی چھ سمرا مادنیات موجود وی ہگا دا پاکستان دا آئین تر مخا ہم دا ہگا صوبے ملکیت گنل کی گی. نو دا غلی تیم چھ پا کم صوبہ کی ہم مندل شوی وی نو پختنا دادا چھ آیا ہگا صوبہ ہم پا دا لوزنامہ کے شامل دا او دا دے سخا خبر دا او کنا. بلا دا چھ دا لوزنامہ دا پاکستان پا سینٹ کے اڑاندے کول پکار دی او پا دی بحث کول هم ضروری دی ځکه چې پټ په پټا لوزنامې چرته هم د هیواد د پاره ګټوري نه دي لیدل شوی. د خیبر پختونخوا صوبا چې بشمیره د مادنیاتو ذخیره لري خو د پېښور پونتون دننه د مادنیاتو لوی تجربهګه یا لیبارټری ډایرکټر پروفیسر اصغر علي وای په دغه ټولو مادنیاتو کې لیتیم داسې دی چې نن دور کې ټوله نړۍ په لټون ده ځکه چې اوس د جدید دور موټرې وی او موبایلونه او یا نور ضرورتونه د دې لپاره لیتیم تر ټولو ضروری مادنیات دی او دا چې د کوم هیواد سره څومره زیات وي هغومره به هغه هیواد په معاشي او اقتصادي توګه مضبوط وي. دا وخت چې نړۍ د موسمی بدلون منفی اغیزو څخه بچ کېدو لپاره د گرین گیس ټکنالوژي اړخته روانه ده او اوس د پېټرولو په ځای د برېښنا موټرې جوړوي. د مادنیاتو تحقیقار او د خوشحال خان خټک پونتون کرک استاد نسیم جاوید وای
د لیتیم سره چې کوم اسوسییټډ منرلز دي هغه اوس پورې په ورسک شوا شهبازګړی او نارنجی کنداو او کوګا ایریا کې چې دا یو پټای ده تر بونیر پورې په دې ایریا کې موندل شوی دي. نو په دې ایریوز باندې نور تحقیق پکار دی او چترال خاصتوګه ډیر غټ پوتنشل لري لیتیم لپاره. زمونږ چې کوم بدقسمتی ده د پاکستان نو مونږ چې کوم دی را مټیریل ایکسپورت کوو په کمو پیسو باندې او مونږ واپس ریفاین پروډکټ د ضرورت مطابق په زیاتو پیسو باندې واپس په ګران قیمت اخلو.
کله چې وی او ډیوا د قانوني سملای د توانای کمیټې د یو غړي وحید عالم خان څخه په دې اړه وپوښتل نو نوموړي وویل داسې کوم لوزنامه په اړه تفصیل وته نه دی خودل شوی او هم ځکه د دې جوګه نه دی چې په دې اړه خبره وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا خبرونې تاسو نه خپنی غوري او استاد د بلاپور په لاته د اوکران چارواکو په کیف ښار کې او دغه شان نورو ښارونو کې خلکو ته امر کړی دی چې د بجلی استعمال کم کړي. دا په داسې حال کې چې د روس لخوا د بجلی مرکزونه په بمباریو کې ویشتل شوي، بلخوا د ناټو غړو هیوادونو د اوکران سره د مرستو د سیوا کولو لپاره غږ کړی دی. په دغې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د اروپا لپاره د صحت نړیوال ادارې سیمایز مشر هانس گلاک ویلي دا جمع به د سر بچ کولو یا خپل ځان بچ ساتلو لپاره وي. گلاک د ګل یا دوشنبه پر ورځ خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل د روغتیا او توانایي په ودانو باندې بریدونه په دې معنی دي چې په سکولونو، هسپتالونو او د صحت پاملرنې ودانې نورې فعال پاتې نشي. نوموړي د یو شمیر بیمارو په شمول د هیواد لپاره د ځانګړي روغتیايي ننګونو په اړه هم خبرداري ورکړې. د ګل یا دوشنبه په شپه په خپل وینا کې د اوکرين صدر ولادمیر زلنسکي د کیو له اوسیدونکو وغوښتل چې انرژي خوندي کړي او د هیواد د نور سخت ځپلو سیمو اوسیدونکي هم وغوښتل چې ورته کار وکړي. هغه وویل د روس د ترهګرۍ د بریدونو له امله زموږ د انرژي سیستم ته سیستماتیک زیان دومره د پام وړ دی چې زموږ ټول خلک د او سوداګر باید په پام کې ونیسي او د روزي په اوږدو کې خپل مصرف کم کړي. د دې سره سم په یو بل پرمختګ کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتلبرګ د ناټو د غړو هیوادونو غوښتلي چې د اوکرين سره نظامی ملاتړ ډیر کړي ترڅو دا هیواد په اروپا کې د ډیموکراټیک، خپلواک او خودمختار هیوادونو په توګه پاتې شي. هغلی ستولتنبرګ د دوشنبه یا ګل پرواز په مادرید کې د ناټو د پارلماني اسمبلی غونډې ته وویل چې د اوکرين جګړه ډیر احتمال لري یو ورځ د خبرو اترو په میز پایتا ورسیږي، خو په دې هم پوهیږي چې د خبرو اترو نتیجه په بشپړه توګه د جګړې په ډګر کې به په ځواک پورې اړه لري. د ناټو مشر په غړو هیوادونو غږ وکړو چې د اوکرين د دفاع لپاره ډېرې پیسې ولګوي. هغه د غونډې ته وویل باید په یاد ولري کم لګښت چې مونږ یې کوو اندازې په پیسو کېږي، خو اوکرين چې کم قیمت ادا کوي اندازې هر ورځ په ژوندونو او وینې کېږي. دا زموږ ذمہواري ده چې د هغوی ملاتړ وکړو. د ناټو عمومي منشي په خپلو خبرو کې وویل چې د اوکرين دفاع د ډیموکراسۍ دفاع ده او زیات یې کړه که د روسیې جمهور رئیس یا صدر ولادمیر پوتین ته اجازه ورکړل شي دا جګړه وګټي، مونږ او تاسو ټول به لوړه بیا ورکړو. د اوکرين جمهور رئیس ولادمیر زلنسکي هم د غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړلې او د ناټو د مالی او نظامی مرستو په اهمیت یې ټینګار وکړو. هغه زلنسکي د ناټو د غړي هیوادونو څخه وغوښتل چې په دې سازمان کې د اوکرين غړیتوب ته هرکلی وایي او هم یې په اټمي بټو کې د روسیې د روانکارۍ څخه د خوندیتوب د ضمانت غوښتنه وکړله.
السلام علیکم، زه محید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د امریکا په کلوراډو ایالت کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د ډزو په یو پیخه کې 15 تنه وجل شوي او 15 نور ژوبل دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار کلسوم کا کړه وړاندې کوي.
د امریکا په کلوراډو ایالت کې د همجنس پرستانو په کلب کې د ډزو په پیښو کې د وژل سوي خپل خپلوان غمجن دي. دا پیښه د سې شنبه په ورځ ترسره سوې وه چې په کې 15 تنه وژل سوي او 13 نور ژوبل سوي وو. په پیښه کې کاکړ 22 کلن ملزم د پولیسو په ولکه کې دی. عدالتي ریکارډ ښایي چې هغه د قتل او د تعصب په تور نیول سوي. ځای سرنوال د کرکې په بنیاد د جرمونو په اړه خبري وکړي.
د ټولنې سره تړاو
لرونکي هر څوک دا حق لري چې د خوف او د کوم ډول زنی زیان نه خوندي وي.
په دې پیښه کې د سرینا زوی هم وژل شوی.
دا یو خوفناک خوب دی چې تاسو نشئ کولای چې راویښ شئ. زه فکر کوم هغه ژوندی دی، له دوی څخه غلطي شوې ده.
تارواکو د پیښې په وخت موجود د هغه خلکو ستاینه وکړه چې ډزې کوونکي د ډیر زیان رسولو مخه نیولې وه.
کله چې ډزې کوونکي په کلب کې دننه او هلته دوه بهادره کسانو دا غا مخه ونیوله او وتپانېدل چې ډیر مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
جاشوا هغه وخت په کلب کې دننه وو خو وتپانېدی چې ځان پټ کړي.
زه د هر څه په اړه فکر کوم، زما ژوند، زما خپلوان، زما ملګری. زه هلته د خپل زوکړې ورځ لمانځلو لپاره ورغلی وم.
په ورته وخت کې د ال جی بی ټی کیو ټولنې وایي چې دوی ډیر غمجن دي او اندېښمن دي.
او هغه خلک چې د ال جی بی ټی کیو په ضد بیانونه ورکوي، زه له هغوی سره خبرې کوم. موږ تاسو وینو او موږ به تاسو ته کله هم نور اجازه درنه کړو.
لیا جی د سه شنبه په ورځ په نایټ کلب کې خپل ملګری بایللې. د ټولنې د ملاتړ سرګندونه وستایله.
کولوراډو اسپرینګ دومره لوی نه دی چې څوک هم د خپل غږ پورته کوي هغه پټ نه وي. نو دا ځل ډیر بدلون لیدل کیږي. ډیری خلک خپل ملاتړ ښیي، هغه څه وایي چې دوی یې احساسوي. دا واقعي یو یار دی.
سپینې ماڼۍ غبرګون دی چې امریکا تعصب او نفرت نه قبلوي. کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې د پیدایش په وخت د ماشومان او د میاندو د مړینې په شر کې اضافه راغلې ده، او د دغه اضافي علتونه د امیدوارو میاندو د خوراک او علاج خیال نه ساتل، په مناسب روغتیايي مرکز کې د ماشوم پیدا کېدل نه پیدا کېدل، او د زیږون وروسته د مور او د بچي د صحت پام نه ساتل دي. په دغه نور تفصیل لپاره د ډیوه خبریال عبدالرزاق پلوتزو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه د صوبې په کچا هر زرو ماشومانو کې یو سلويخت ماشومان د پیدایش په لومړۍ هفته کې ژوند لاسه ورکي. ډاکټران وایي د طبي سہولتونو د کمی او د ماشوم د پیدایش په وخت د ډاکټرانو او اړوند عملې لخوا د صفایي خیال نه ساتل کېدو له وجې د ماشومانو د مړینې شرح سیوا ده.
د دې یو وجه غټه چې د هغه د بي وخت پیدایش او کمزور ماشومان دوهم آواز چې دا نو جاک چې کله ماشوم پیدا کیږي د هغه پیداوار صحیح ځای صحیح وخت یا صحیح طریقه سره نه کیږي، نو هغه سا وانه خلی. درېمه لویه وجه هغه دا چې کوم مایکروب یا جراثیم یا سپسس انفیکشن ورته وایو چې زموږ د پیدایش ځای د ماشومانو چې هغه صفا ستره نه وي.
د روغتیا د چارو پوهان وایي چې د لومړۍ میاشتې نه تر 15 کال عمر پورې نږدې 3.5% ماشومانو ته مکمل خوراک نه ملاویږي، او د هغې وزن او صحت د عمر مطابق نه جوړیږي. دی وایي چې ماشوم ته د مور شو د نه ورکولو، د خوراک د کمی او حفاظتي ټیکو نه لګیدو له وجې هم یو شمیر ماشومان په لومړو 15 کالو کې وفات شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښایي چې د صوبې په کچا د 100,000 ماشومانو د پیدا کېدو په وخت 115 میندې ژوند د لاسه ورکي.
یو خو د هغه زمونږ میندې چې کم دي هغه صحت کمزور وي، د هغه چې کله پرېګنسي وي هغه ته څوک هغه توجه نه ورکوي، بیا د هغه انټینیټل کیر نه کیږي چې یاره هغه بلډ پریشر شته نشته، شوګر شته نشته، نور څه بیماری شته که نشته. او بیا درېم وجه دغه چې هغه کله پیدا کیږي نو هغه وخت سره هغه صحیح ځای کې نه پیدا کیږي، چې کله پیدا شي نو هغه بعد هغه پوسټ نیټل کیر نه وي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې په شرا قابو موندلو لپاره د محکمې په 15 کلنه تګلارې کې زیات زور اچولې شوې ده.
مخکې په بی ایچ یو کې ډیلیوریز نه کېده او دا تقریبا یو نیم کال شو چې دا انیشیټیو مونږ کړی دی. 200 بی ایچ یو په مختلف علاقو کې کم چې د شهري علاقې نه دیهی علاقو کې دا مونږ کنورټ کړل او 50 آر ای سی دې کې مونږ الیکټریانی وکړې, په دې کې مونږ ټیکنیشنز ورکړل, په دې کې مونږ آیاګانې وکړې. نو هوپفلی کم چې مونږ ټارګټ دی هغه به مونږ بای د اینڈ آف 2023 اچیو کړی شو.
د روغتیا د چارو پوهان وایي چې د میندو د ژوند خوندي کولو لپاره باید د امیدواری مور د خوراک, صحت او علاج پوره پوره خیال وساتل شي. دی زیاتوی چې د ماشوم د ښه صحت او روخانه مستقبل لپاره د مقرره وخت پورې د مور شو د ورکول او حفاظتي ټکي لګول ډیر مهم دي. عبدالرزاق, وایس اپ امریکا, ډیوا, پېښور.
د وایس اپ امریکا ډیوا ټي وی او ساته خبري خبرونه ته وګي وسم ساسي پام راګرځو. د بل راپور په لوتا دغه راپور د ډیوا خبريال حمید سمسور د کوټې څخه لګلې دی وای چې په پاکستان کې د ټریفیک پیخې سیوا شوې دي چې لتون یو دغلته کې مات سړکونه, دویم دغلته کې تیز رفتارې باندې قابو نه کول او د قانون خیال نه ساتل. راځي چې نور تفصیل د حمید سمسور څخه په دغه راپور کې واورو.
تیز رفتاری او د ټرافیک اوږده قطارونه د ټرافیکي پیښو تر ټولو مهم لامل دی. په روان کال کې هم په بلوچستان کې ټرافیکي پیښې دوام لري, خو بیا هم په بلوچستان کې حکومتي چارواکي د سږ کال د شمیرو پاک لباندي له څه ویلو څخه ډډه کوي. تیر کال په 2021 کې په بلوچستان کې یوازې د موټروي پر لارو باندې 920 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې وې. د ټرافیکي قانون څخه د سرغړونو په تور کې تر 400,000 زیات مقدمه هم ثبت شوې وې. چارواکي وی چې هر کال دلته په بلوچستان کې تر 15,000 زیات خلک په ټرافیکي پیژو کې ژوند له لاسه ورکوي, په زرګونو باندې ژوبل کېږي هم. خو دلته په بلوچستان کې ډرایوران بیا وی چې د صوبې ټول لوی لارې ایستوګي دي, دا ډبل یا دورای کول په کار دي چې دا هم د ټرافیکي پیژو سبب ګرځي.
هیلمټس یوز کړئ, سپیشلی جو موټر سایکلیستس هن او جو
ایلیمنٹ کاروی په ځانګړي توګه د موټر سایکل چلوونکي او د کوشنی ټریفیک ډرایوران دی موبایل نه کاروی. د لاپوی ډرایوینګ مکوي چې کوم اصول دی په هغه باندې عمل وکړي چې لا ټریفیکی پیښو څخه اوږ غورل شي
کې حادثات څخه بچا جا سکے.
په پاکستان کې 15% خلک د سړکونو د ټریفیکی پیښو کې وژل کېږي او ژوبل کېږي. دا غیزمن سو خلګو عمرونه ل 15 کلو زخه بیا تر 45 کلو پوری شامل وي. په دوی کې تر ټولو مهم ل 15 کلو زخه بیا تر 40 کلو پوری خلک شامل دي چې دوی وو مهم مرستو ته اړتیا لري. د ټرافیکي پیښو کنټرول نظام وی چې په پاکستان کې هر کال ل ټرافیکي پیښو زخه تر 100,000 زیات خلک ټپيان کوي او دغه ډول تر 40,000 زیات خلک مري هم. پاسیایی ایوادو کې پاکستان هغه لمړی حیوادی چې ریسی ټرافیکی پیشي ډیر رامسته کوي او دغه ډول پر نړیواله کچه باندې بیا د ټرافیکی پیښو څخه تر ټولو اغیزمن 48 حیواد شمیرل کوي. د لوی لارو مامورین وی چې د ګاډیو کتنه نسته, تر 40 کال زړې ګاډی پر سړکونو باندې چلیږي چې نه یوازې د ټرافیکی پیښو لامل ګرځي بلکې په چاپیریال کې ککړتیا هم پیدا کوي او تراویا پیسه د زیاتی ناروغي په خلکو کې خوروي. په کوم کې چې له 15 کلو څخه بیا تر 90 کال پورې خلک شامل دي, په دوی کې زیات شمیر هغه خلک چې په پښو تک کوي, سایکل چلوونکي او پر موټرسایکل باندې سفر کوونکي هم دي. په دې ترڅ کې د سړک د ټرافیکي پیښو څخه دا غیزمن سو خلګو ورځ هم د دې مرام لپاره لمنځل کېږي چې د ټرافیک قانون عملی شي او چې کوم پیښې رامنځته شوی دغه مقدمه ثبت شي او له پلټونو وروسته چې کوم چا جرم کړی هغه جرمانه شي. کوم خلک زینا غیزمن شوی لاغو سره مالی مرستي هم وشي او دا به د انصاف د نظام برخه وګرځي. د روغتیا نړیوالې ادارې په 2013 کې د لوی لارو د خوندې ساتلو ورځ لمانځل پیل کړی ده. WHO وی چې په کلنیزه توګه باندې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه خلک له ټرافیکي پیښو څخه اغیزمن کیږي. اوس په ټوله نړۍ کې د سړکونو د وژنې او ژوبل کېدل تر ټولو لوی لامل ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د سیلاب له کبله اغیزمند شو کروندګرو ته په خیبر پښتونخوا کې مرستې پیل شوې دي. د دغه تفصیل د ډیوا خبریال ملک وقاص تاسو وړاندې کوي.
په پښتونخوا صوبه کې په 25 اگست راغلی سیلاب د کروندګرو ولاړ او تیار فصلونه ویجاړ کړي وو چې ورسره کروندګر په اقتصادي توګه سخت زیانمن شوي وو. د دوی د بیا بحالۍ لپاره حکومت د امریکې د اقتصاد او پرمختګ پروګرام یو ایس ایډ په مرسته سره قبایلي ضلعو په شمول دیر اسماعیل خان او پېښور کې 3,500 کروندګرو ته په ټوکن د غنمو هغه تخمونه ورکول پیل کړي دي کوم چې نوی او تصدیق شوي دي. د زراعتو د توسیع محکمې چارواکي دعوه لري که دا تخمونه وکرل شو نو پیداوار به یې زیات وي او د خوراک د کمی ستونزه به تر څه حده پورې تابو شي.
او د پاسپورسي سره استعمال ډېر زیات ضروري ده ځکه چې د پیداوار باندې ډېر غټ اثر دی. نو که دا پرس کړه دا وشي او ورسره د ګندبوټو د مخنیوي انتظام وشو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کم پیداوار ما تاسو ته وي او د دې په ټایم باندې بخور وشي نو دا اغسته شو تي منګه دومره.
د غونډې ته نه یوازې نارینه کروندګر راغلی دي بلکې زنانه کروندګر هم ناستې دي. زنانه کروندګر وای دی ویډیا او معیاري تخمونو سره به د دوی پرېوته کرونده تر څه حد پورې بحال شي.
نو سلور جره با پټیر بس ډیره متیسار ایثار کې چې چا مالک دی نه غته مې چې بلیټ پکیو کې دا خټه ته نه یو سیدا شګمګه بس خو دی خو پکیو کو نو بس پر دې پټیر یو وی چې بس موږ سره پیسې نشته جنو سوق نو په دې معنی بس ما کارو منو خټه وسم لا خټه را واړو لم جدا د کار نه ده بدی تبیله یو سورج کې خوشی را باد ما دو لګی دې
کروندګرو ته د 50 کیلو یو بورې غنم او دو بورې د سرو ورکړې شي او دا چې کدا چې ازمکه زیاته وي او تخم یې پورا نه وي نو د هغوی د پاره حکومت څه ګامونه پورته کوي. نو چارواکي وایي حکومت د نړیوال بانک سره هم لاسلیک کړی دی چې په هغې کې به د ځمکې مطابق تخمونه ورکړې کیږي.
دا پروګرام چې ارده غونډه دی نو دا د قبایلي اضلاع لپاره دی او چونکی دا پېښور خیبر سره اسوسیټ دی او دغه ټانګ کوډي خان جگنده هغه سره دی نو دا ډیسټریک یې موږ ویته ورکړی دي چې په دې کې بدوی 1870 چې کده لکه فارم فیملی چې کده لکه ویته بدا پیکیجز ورکړي په دې کې چې کده نو پر اکر 50 کی جی چې کده نو تخم دی او دو بیگ چې کده ایس ایس پی فرټلایزر دی.
د چارواکو تر مخه دا محل صبح خوراک لپاره سلور سلویخت لکه تنه غنمو ته اړتیا لري او د صبح خپل پیداوار سور لس لکه تنه دی او دوی وایي که تصدیق شوی غنمو ته پاملرنه وشوه نو دغه کمی به تر څه حده پورې قابو شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ایون نیوز، پېښور.
په سند صوبه کې سیلاب ځپلي خلک د کم د خیمو چې دې ته بندوبست شوی او د هغې نه واپس خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. خو دوی وایي چې د حکومت لخوا په 3,00,000 روپۍ مرستو باندې د دوی خپل کورونه بیرته نه آبادېږي. په دغه اړه باندې د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی نور تفصیل تاسته د کراچۍ څخه وړاندې کوي.
د سیلابونو ځپل شوي د سیند ضلع خیرپور ناتنشاه په ډیرو سیمو کې لا هم اوبه ولاړې دي خو بل لور ته په کیمپونو کې می سیلاب ځپلو بیرته خپلو کورونو ته تګ پیل کړی. سیلاب ځپلي وایي کورونه یې د اوسېدو نه دي او بیا د سره جوړول غواړي.
گھر کې څنګه سورن میں چھدے آسی صفا روئندے روئندے
کورونا مو د مجبورینا پری خودی وو سو غواړي چې خپل کورونا پری دی او د ماشومان سره په سړکونو کینی. په کیمپونو کې ژوند ډیر سختو او بل کوم ځای نه وو چې التا تللی وي نو ځکه بیا تا خپل نړیدلی کورونو ته راغلو.
د سند حکومت شمیرو تر مخه 1,00,000 نه زیات کورونا سیلابونو زیانمن کړي او بیا جوړولو باندې 1,60,000 روپۍ مصرف راځي. سند حکومت لومبنۍ مرحله کې د کورونو بیا جوړولو لپاره 50,000 روپۍ منظوري کړې او هر زیانمن شوی کور د جوړولو لپاره به 3,00,000 روپۍ ورکول کیږي. خو سیلاب ځپلي وایي د ګرانې لکبلا دا وخت په 3,00,000 روپۍ یو کمره هم نشي جوړولې.
3,00,000 میں چھا ٹھاندو
په 3 لک روپۍ با څه جوړ کړو. سیلابونو خو زمونږ هر څه تباه کړي. 3 لک باندې هیڅ نه کیږي. نږدې 2 لک نه تر 4 لک روپۍ د یو کور په جوړولو مصرف راځي چې پکې هشپز خانه، تشناب او یو کمره وي.
سیلاب ځپلي زیاتوي چې دا ډوم بنې ځل نه ده چې دوی سیمه سیلابونو ډوبي کړي وي. سیلابي اوبو د دوی سیمو نه د بیدلو لار جوړ کړي خو حکومت تر اوسه څه پلان نه لري چې په راتلونکي کې به دوی د سیلابونو نه څنګه خوندي پاتې کړي.
حکومت یې اپیل سره کوي تاسو باندې مهرباني بنده ان کې مضبوط کیا ونن.
حکومت ته اپیل کوو د اوبو تړلو بندونه دې مضبوط کړي او موږ دې بیا بیا د ډوبېدو نه بچ کړي. هر ځل سیلابونه چې راشي نو زموږ کلی ډوب شي او ټوله تباهي راته د سره شي. اوس هم زموږ کلی ګڼ شمېر خلک په کیمپونو کې دي او غواړي خپل ماشومان سره بیرته خپل کلی ته راشي.
بلخوا د سند حکومت ویان مرتضی وهاب وی وی ډیو سره خبرو کې وای سند حکومت د بیا روغنې کارونو د پاره یو پراخ پلان لري. سیلاب ځپلې یوازې ندی پرې خودي او هڅه کوي چې هر اړخته یې خیال وساتي چې دوی عادي ژوند بیا پیل کړي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیو کراچۍ.
د کوټي اوسیدونکو مین خان هغه ځوان دی چې د کیمرې د لارې جوړ کړ شو عکسونو او ویډیوګانو په ذریعہ باندې خپل خلکو کې د جنگلي زناورو او د بوټو په حق لا پوهنه پیل کوي او دغه عمل په وجه باندې د جنگل تحفظ یا د زناورو د تحفظ لپاره خپل هلې ځلې کوي. د ډیوه خبريال حفیظ شیرانی ورسره خبرې ترې کړې.
سپورټ سیمې د وایلډ لایف چې کوم څه فوټوګان دي په خواني کې یو غوري هغه اکثره په مړه حالت کې دي. په مړه حالت کې چا چې وشتلې دي هغه سړي په هغه ساعت کې خوند پر اخستې دي بیا بل چاندې پر اخستې. لیکن د ورلډ لایف فوټوګرافي یو دی خوند لري. کم ټایم چې زه ګورم آیا خم زم خوند پر اخم هغه باندې شهر څوک ګوري هر ټایم یې ګوري هغه سړی خوند پر
زما نوم مین خان دی. زه د کوټي شهر اوسیدونکی یم. زه وایلډ لایف فوټوګرافي کوم. زموږ په سیمه کې دا شوق زما سره په کښنواله کې په ما کې پیدا شو. ما د مشرانو سره زموږ د علاقې زموږ د سیمې د حیوانانو کیسې اورېدلې چې په دې کې دا حیوانانو بیا کتابونو ډاکومنټري چې وکتلې نو کسوکه په ما کې دا شوق را پیدا شو. د وایلډ لایف بیا په کښنواله د ښکاریانو سره ناسته ولاړه وه. ښکاریانو به دا شان راښوله نو په ما کې مې د ښکار شوق پیدا شو. د غرونو نه بتلو ګرځېدلو به خو د دې په تحفظ او د دې په فوټوګرافي مې سر نه و خلاص. به د ښکار شوق د وشتنګ د ټک شوق مې و. څوکه څوکه چې لږ ښه سبق مې ووایي شان مې وکتل چې په نور دنیا کې څه روان دي. بیا زموږ د سیمې وایلډ لایف نور معلومات راته وځي. دلته د سره شان ختم شوي دي. دلته دونه زیات ښکار شوی دی. ماحول کلایمیټ چینج دی. موسمونه بدل شوي دي. وایلډ لایف فوټوګرافي چې دا د نور فوټوګرافي سره جلا ده. د پدې کې دا وخت ډېر پابندي غواړي. د زیارت سواخه د لسبلې پوری ما په موږ په سیمه کې ډېر زیاته فوټوګرافي کړې ده. مختلف حیوانانو د سلیمان مارخور د آیبکس د وسی دا د پوری موږ په سیمه کې د مگرمچ ټوکډایل دامسته په د لسبلې کې دا مختلف شان ما کور کړی دي. لیکن ډېر حیوانانو اوس هم پاتې دي چونکه دلته د تحفظ نشته. د حیوانانو به اوس په بار ممالک کې پړانګ دی اسانه پیدا کیږي. موږ په سیمه کې پړانګ پیدا کوي ډېر د خواري کار دی. دې ته فارغ خو ډېرې غټې غټې کیمرې راځي. کوم چې لاله ښکاره مطلب ګران شو کم دی. او په دې کې د لوکل کمیونټي کسان د ماسره سره کې دا غو د مرستې بغیر روانان کې د کوم کم ګران کاری نو ډیر څه شوق دی. مطلب سامان اکوپمنټ غواړي. ډیر څه سړي څه شوق دی. بیا چې په دې غرو کې شې مې و ډیر انسان ته بد برابر سي.
وایلډ لایف فوټوګرافي ګرد د حیوان د تک سره ده. د دې کم تک دی هغه سار مختی دی یا ماجګر دی. دا ټیم کې تا نه وي اوسه دغه بس هغه ټیم بیا ولاړ بیا ستا ګرد ورځ سیدا ځای ده. سار وختي وختي به د لمانځه د مخه به انسان ځان رسوي غرله. دوی واز ورته پټي هغه ټیم چې دې دا ښکار کوي کار ایواني خاص کل کپڑاږي کلی وی کڅی. موږ په سیمه کې ډیر شپ فوټوګرافرانس ته ډیر قابل فوټوګرافرانس ته د وایلډ لایف په فیلډ کې څنګه خلک کم دي. لیکن په کار داري چې وایلډ لایف په فیلډ کې فوټوګرافران راځي ته په موږ په سیمه کې سم کې سم فوټوګرافي خو نو کسم کسم فوټوګرافي دا ورته چې په دې کې دلچسپي نه بل دا مش کم کسان په دا فیلډ کې کله د فورست ډپارټمنټ فورست ګارد کې ماشر کمیونټي ممبرز کم تر څو دا ورو کې هغه د پاره د کیمرو ډیر ضرورت دي. ځکه هغه خلک چې لوبيز ګټي په ورو کې ډیری دي. بچاو کوي سو خلک کی اغایرا واستې سو مشکار دی اغایرا واستن تعلیم وکوا.
خزر من اردن کو د وایس اف امریکا ڈی ٹی وی دا یو فتح خبری خبرونه په دې ځکه پای ته رسیدي تاسو ته خوش په واړو خاړه و بعد وسی یلا کمال.